د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه یو بار بیا ومني. وخت شوه په پیښور کې د سهار 10 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غرازوا بوري په پاکستان کې د سیلابونو حال او د غراز په سیاست باندې هم راپور لرو، او په وروستۍ نیمه کې سروې ونیزه خبرونه هم دراورو. خو تر هر څه مخکې د سات تازه خبرونه ورو. لومبه د مهم خبرونو سرټ کی د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وای نن با پاکستان تروانیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د میرټ یا ولتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمدا. او د شلوریزا اسیا کرکټ کپ د سوپر فور په پړاو په څلورم میچ کې با نن پاکستان او افغانستان یو بل ته مخامخیږي. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وای نن با پاکستان تروانیږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې ملګرو ملتونو د اګست په 13مه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 168 میلیونه ډالرو خواست کړی وو. دغه راز چین، کنیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر 10 ارب ډالر زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د سپتمبر تر 15مې پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1525 کسان وژل شوي، 2803 جوبل شوي دي. د ادارې د سپتمبر په 15مه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د جون له 14مې راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 1480000 کورونه، 246 پلونه او 15015 کیلومتره سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وای وروستیو سیلابونو دې صوبې ته د لږ تر لږه 102 ارب روپو تاوان اړولی دی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې آفت زده ګرځولي چې په کې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او چارسده هم شامل دي. شوکت یوسفزي وایي وروستیو سیلابونو په صوبه کې 1400 کیلومتره سړکونه، 278 مرکزونه او 1400 سکولونه ویجاړ کړي دي. دا وایي د سیلابونو له کبله 600000 خلک بې کوره شوي او په 100000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي، خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه. ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروری وي. نوموړی وایي ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب دی د میرټ پر اساس وشي. نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره دی په میرټ انتخاب وشي. نو په دې کې مې څه غلطه خبره کړې ده. عمران تور پور کړل چې په اطلاپي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عمران خان د سپتمبر په 14مه ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی وو او دا یې د پوز د مشرتابه بدنامولو هڅه بللي. په حکومت تیګون کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان بیا اساسه بللې او غندلې دي. پرونه د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس موتل شوی وو. د انټرنیټ بندش په حواله سره کارکون کې ادارې نت بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثره کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. بلخوا پاکستان تحریک انصاف په ټویټر خپل رسمي پاڼه کې حکومت د دغه کار لپاره تورن کړي او وایي چې له دې بندي سره څوک د عمران خان مخه نشي نیولی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي اسامه خلجی پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني سنسرشپ دی او باید له دې ډډه وشي. تر دې دمه حکومت او یوټیوب عملی د وروستیو بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. د شل ورځې آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لاره پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په اخري ور کې پوره کړ. د 104 غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو 104 میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په 10 د سریلنکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې له وړاندې هند 2 او افغانستان 1 میچ بیللی دي. او که افغانستان یې ګټي نو بیا به افغانستان ته له هند او پاکستان ته به له سریلنکا خپل میچونه ګټل وي او تر هغو وروسته به بیا په رن ریټ پریکړه کیږي چې کومه لوبډله به فائنل ته وځي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه. اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ، اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. څرنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وای نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې پاکستان وایي د لومړنۍ اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1,125 کسان وژل شوي او 2,803 ژوبل شوي دي. د ادارې د سپتمبر په 15 په خپل خبر کړي راپور کې دا هم ویلي چې د جون 14 راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 14,83,000 کورونه ړنګولي دي. دغه راز د خیبر پختونخوا حکومت هم وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 14 ضلعې اپت زده ګرځولي دي. د کارګرانو او کلتور چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر پر 6 مشال ډیو ته وویل روسیو بارانونو سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه 102 ارب روپیو تاوان اړولی دی. د مشال ډیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په پیل کې له هغه پوښتلي چې د خیبر پختونخوا کومې ضلعې یې پر کومو بنیادونو اپت زده ګرځولی دي، نو هغه په ځواب کې وایي
یو ډیخان دا یو ټانک ته د خوسوات ته شنګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشیرا لکی مروت دا 13 ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تباه دی، دلته کې روډز واش اوټ شوی دی، سکولونه هسپتالونه چې کوم کلټیویټډ لینډ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
ها مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چارې دی غلام روان دي کنه غ بشپړې شي دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ سره کوي
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوی دی نو دا نقصانات شوی دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډیتم شوی دی، پدې کې انجرډم دی، پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دی، اریګیټډ لینډ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومیټر روډ سي دي واش اوټ شي دي، 208 هيلث فسيليټيز خراب شي دي، 1400 سکولز خراب شي دي.
ها شوکت صاحب، دا کم خلک د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شي دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
چې کوم خلک مړ دي الریډي چک سي دي مجارټي ملاوشي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی چې سٹارټ کې موږ آی ته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوي دي. تقریبا د 1,00,000 ایکر نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې په هغې باندې هغه تباه شوي دي. نو زیات تر چې دی موږ کوشش دا کړی دی چې کوم ځای کې ریسکیو کول، هلته خلک مو ریسکیو کړی دي، کوم ځای ته هغې ته فوډ پکار وو، کله شیلټر پکار وو، کمبلې پکار وې، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی، او هر ډپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره موږ کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې، هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سی ام په خپله کړی ده.
خا شوکا ته بیو خدغه د ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا بدکارۍ تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره صحت مرکزونه، د هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا بدکارۍ کارونه به کله پیل شي او دا تاسو د اندازې مطابق څومره وخت په واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
کوم پارشلی ډیمیجز دي اخو آسان دی، اخو لږ وخت به انشاء الله هغه مونږه لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکا آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلی دینا دیر زیاد ہوئی لیکن چکم تبایی شوی دا اگر دیر زیاد دا فرسٹ پرائیٹی چکم زکی چکم خلقو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم گو آگا علاقی و آگا و منگا کوشش کو چیز زر تر زر بحال کو زکر چی توریزم سیکٹر چی دیا نو اگر دیر زیاد ڈیمیج شوی دی.
شوکت صاحب تاسو وایئ چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا به حکومت، صوبایي حکومت سره شته که نه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ که نه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه دا پیسې به ته څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګوره جی، زمونږ خو ظاهره خبره ده صوبایي وسایل دومره نه، زیاتر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغې نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولی نه شو. بہرحال زمنگ سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ ہے تو بل جنا سا ارینجمنٹ ہونا شو، نو وزیر اعلی محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی کہ زخ پر خلق کو سر بودرے گم دا وسائل دا غی دی ټول نو ډمبه و مونږ کوشش دا کوي چې راغي بهاله کار په مخ کې کو.
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا به پښتونخوا ته سبیت ورکي.
جی اعلان یې کړی دی، بالکل اعلان چې دی دا به کله می چور کیږي، دا به کله دا پیسې راځي، او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارې نو باقی 130 بلین به کم ځنه راځي. دا ټول سوچ هغه اوس کو لګایو مونږ هم پی کو چې موږ نه بادونه مونږ سره مرسته کینو، دا به خبرې
دا او د خبر پختونخوا د کارګرانو کلتور چارو صوبای وزیر شوکت علی یوسفزی چې زب کمکار هارون بچا ور سره په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له امله اوختي زیان پړه خبرې کولی. اوس راځو یو بلی موضوع ته، اوردونکو راځو بلی موضوع ته، خپل کې وړه شانده ماخلو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکی انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې پکې نو موړې وای د پوز مشر دی د میرټ یا ولثیو په بنسټ وټاکل شي. البته عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د مخالفه سیاسي ګوندونه د ورته بیان ګډ وډ باندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې او دا یې بې اساسه بللې دي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په 6 په پیښور کې د قومي اسمبلی د 1/3 حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل، دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوس سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مه سیدا ده چې د پوس پر ضد د پروپاګاندا په ذریعه مو پوس سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نااهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنی وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي پس طریقه عمران خان نه هلکول غواړي، مقدمه پر جوړوي، کله توشخانه، کله د دوی لاسپوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې معنی ترهګر جوړ کړی دی، دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د ودری ادم، شاباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز غوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلي وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي، دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر 15 په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په 15 ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلق دي چې وایي زه د پوز خلاف یم، پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې دوی د پاکستان د غین په بالا دسته یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخلت نه کوي، خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوځ د خپلو ګټو لپاره نیخ په نیغه د امنیت یا د نورو لارو په سیاست کې لاسوهنه کړي. بلخوا بعضي پوهان بیا وایي چې ځینې سیاستوالان په سیاست کې پوځي مداخلت ته لار هواروي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوز د تحریک انصاف مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوښې پوځي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنگ ورکړي. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوز دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نور ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خواخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په 15 مشال ډوته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولي ادارې په خوښه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج کا مداخلت کبھی چدہ حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغه گاٹھی پورا کبھی نزدے پنځه دیش خو اعلان شوه د فوج اداری دی چې بغیر ل ټیکس کار کبھی د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سمو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخوا د پاکستانی پوځ او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي امیرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. سید نذیر وایي کله چې هم پوځي امیر د یو سیاسي ګوند منتخب جمهوري حکومت ختم کړی، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالۍ کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د پوځي جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البته پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پرې هم لګي، او چې کوم ګناي نیم کړي هغه ګناه هم د دې په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده، او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل بلکې هغې کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج دپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کېږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه سیف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې به د پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کېږي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی.
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دې حملو کې که له یوې خوا امنیتي سرتیري وژل شول، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوا پړاوا خبرې او په نتیجه کې اوربان اعلان شوی وو. آیا د طالبانو وروستیو بریدونه د سولې د خبرو د خاتمي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د هارون بچا دا راپور اوري.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوال وژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې 3 پولیس سرتیری ووژل شول. د علاقې وروسته دا چې 13 جون میاشت د پاکستان حکومت او طارق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شوه. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسېدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. دې کې څه شک نشته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څومره سکیورټي ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگا کم شي نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندي په خپل زیاده کم اس کم زموږ د طرف نه خو خپل زیاده او زما یقین دی چې دای د طرف نه زکه چي هم بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. دغه مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې بودې پورې غځول شوې وو. دغه جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبرې وکړي.
جرګې نه تیر وو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې درګې نه وروسته واخیست پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بدام نه دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 رکنی جرګې سره کما او واده شوی وا یا ډزبندي شوی وا هغه په خپل ځای باندې ده. په کار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کې امن او امان طرف ته خبره بوځي درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو واله دي.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنن کې شمیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
دې خبرې هغه وخت نه روانه جاری شوه کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظات او اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غزور حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان بیت د فری مومنت اجازه ورکړو. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې بریډ شو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د بیرسټر سیف په مشرۍ کې دا هلته کې وو دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلک ډېر خپه شو. ټیک ته بیرسټر سیف دا وکړي چې زما ورسره رابطې دي خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوردونکو له دمه مخکې تاسو د هارون بچا راپور اوریدو چې په خبر پختونخوا کې د امنیت پر ستونزه وو اوس لږه شپه کې لسنی بجې کې دون کې دي. تاسو ته د دې غړي مهم خبرونه وړاندې کوم او لومبه خبر هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتر شوای نن با پاکستان ته روانېږي ګوتریش پرونو په نیویارک کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دی وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ یووالی وخی او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. دغه راز د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وایي وروستۍ سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه 102 ارب روپیو تاوان اړولې دي. کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنې تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې آفت زده ګرځولې چې پکې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او چرسده هم شامل دي. دغه راز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه، ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. عمران تور پورې کړ چې په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوځ ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. خو بلخوا پوځ او په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو د عمران خان ورته بیان بې اساسه بلل او د دغه غندنه کړې ده. دغه راز پرون د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس معطل شوی وو. د انټرنیټ بندش په حوالې سره کارکوونکي ادارې نیٹ بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثر کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله ترکین صاحب مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او فاینل میچ ته لار برابر کړه. دغه میچ پرون په دوبۍ کې ترسره شو. دغه راز د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلی وو، نو ځکه دغه لوبډله فاینل ته ووتله. د سوپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. اوس هم رازو ونیزی خبرونه سروې ته. دغه خبرونه چې تاسو تکراری بڑا باندې اوري پکې نسرین شیرزاد افغان خبریال هغه ملمانه ده.
چې د باغ صبرې پست تر قامت پښتنې په قامت ستر نه دی سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر صدا هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن را سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبريالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړی دی او په ټي وی ای سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلې. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د رادیو خبرونه هم لرلې. هغه د 13 کال د اگست حیسه په پا پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره داغې د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس ملیحه میرزاده ما ستاسو د دې خبرونې قربانا او ما سره نن خبریاله نسرین شیرزاد بی بی میلمنه ده. د ټلیفون په لاین را سره دا ور سره موړی کټینګ شوې ده. ورته هر کلی وایو سلام.
سلام ملیحه جانې، تاسو ته د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ډېره مننه ستاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډېره مننه، مونږ خوشاله یو چې نن مونږ سره نسرین شیرزاد صاحب ملمنه ده. نو نسرین بیبي، امید کوم چې ستاسو صحت په خیر. څنګه یاست؟ خو
بس شکر خلاصو سي. ډېره مننه خو یو، مګر نن سبا کوم ژوند چې د مهاجرت دی دا ټول د پته د ټول په دتي او کین سن کې دی سره له ماشومانو سره له کورنۍ ته خدا غته دي سره دي اجازه به او سره دي وتر کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي له یو هوا څخه بل هوا ته هغه شرایط سره مخ بیا هم دی. الله سبحانه شکر گزار یو. خیو مننه، سلامات اوسئ.
ډیره مننه. تاسو چې کم کار دی او ژوند دی کوششونه دي هغه مونږه کوشش کوو په دې نیم سات کې راټول کو. او ریدونکو هم دی هغه به مونږ سره برخه اخلي په فیسبوک باندې. ورلمخه بلها میسیجونه را روان دي او تاسو هم یو چاکړې دی. خو تاسو نو تورزو اول پس تاسو کما نسرین شیرزاد سوکتا د افغانستان د کمی سیمه سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیره مننه مالیه جانې. زه د ننګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ د سیبتا د کلي څخه یم او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي. له هغه ځایه چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول، تقریبا لس کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زموږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغه ټول روشن فکر زما پلار خپله معلم دی. ترونه مې دوی ټول ډاکټران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشن فکره کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره، بیا ځلې هم زمینه برابره کړه. او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې، پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړې او د دوی سره هممهاله مې دي کار لمحه مالته مخه کړې ده. که څه هم ما د قضا کرنوالۍ په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېر کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې کړی، ځکه چې ما د دې مسلک سره کوم مینه او علاقه چې درلودله له ما د ژوند له پیل څخه د ماشومتوب څخه حتی نو ما به په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو و چې تاسو هم خبریاله جوړه شي؟
دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش وو. او کته هم دې لنمحاله مهاله کوڅه باندې برخه کې ویلې دي، خو بیا هم پوره لسان د قضا کارواله کړي. نور بیا په منځ د اگر کې هم دې ته مخه کړي دا چې پینزل اسکال ما د 2015 اسکال نه تر 2020 اگست میاشتې تر کې چې نظام په افغانستان کې تغیر وکړ، ما په دې برخه کې کا په دې د اگر کې مبارزه کړې ده د لارسانی په برخه.
تاسو وی چې تاسو یو روشن فکره کورنۍ ده او هغه په هر وخت کې تاسو ملاتړ کړی دی. نو کله چې تاسو هغه ته د خواهش سرګند کچې تاسو به خبریاله جوړیږي، پې باندې خو د چا سره دی عمل نه سم مخالفت خو چانه کو
سره عمل نه و چې هغه جملې کزما پلار و مور و ورونه مې و فایند و دی هغه ته هغه نه و. خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، موږ د شیرزاد د خوګیانیو هغه ځکه سنتي طریقه دا ده چې دودونه دي سنتي چې مثلا دوی له کور څخه بهر نه هغه تر اوسه هم په هماغه فکر کې چې ښځې باید له کوره بهر ونه وځي. زده کړه هلته جنتوي ته ډېره کمه ده، هلته زمینه ورته مساعده نه ده، هلته تر اوسه پورې د جنتوي دپاره مکتب یا ښوونځی نشته.
تاسو بیا څنګه وبخې؟ نو تاسو بیا څنګه وکول شي؟
موږ خو ما درته اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی کابل کې ژوند کولو او عملته خپل ښوونکی و داسې ورکولو زده کړې کولې خپلې. هماغه وخت موږ چې دلته پیدا شوي و زما د پلار د خواهش دا و چې خپل اولادونه باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې و دی چې زما یل باید تعلیم ولري، زما ماشومان کلونی دي که هلکان دي هغوی باید زده کړه وکړي، هغوی باید لوړو پوړیو ته ورسي.
ډېر ښه. نو نسرین شیرزاد بیبي، تاسو وی چې تاسو تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو، بیا تاسو مسلک چې دی خبریالي ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوي؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي او بیا د کار زمینې او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوي؟
مشکلات خو ډېر دا و چې تر هغه چې نظام تغیر نه وکړي مشکلات دونه خسته نه و. مثلا د جمهوري نظام کې خسته دونه مشکلات نه و، یعنې په هر ډګر کې کولی شو کار وکړي، په هر ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغیر وکړي یا بیا هم د اقلیم مخې کله کله دښمن به داسې و هڅه کوله چې مثلا یو اخطارنامه تا ته درکړي، یو تهدید ته ته مسایسي، مثلا هدف وژون مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانی چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي، افراطي ډلې دي که هغه تروریستي ډلې دي که هغه جاهلي ډلې دي، چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي په دغه اړخ لیدلې دي. له دې اړخه نه چې موږ په دفتر کې یاد کوم ستونزې سره مخ شوي، تر دغو ډلو لخوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلي دي، ستونزې مو لیدلې دي چې موږ ته دغه زمینه نه شوه برابرې، یعنې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو، یا به د ټلیفون لخوا نه موږ اخطارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي چې په سیاسي میز کې ګرځي میز کې له دغه سي افرادو سره ناستو، موږ ته به ویل کېږي دغه نظام زموږ په لاس کې نه، تاسو نه شئ کولای چې په دغه سروځه چې اوس ناستې یا هم آرایش مو کړی یا موږ نه جوړ کړی دي، په دغه سي حالت کې تاسو له موږ سره تایبه وکړي او تاسو یا کار وکړي، ځکه دا مو هیڅ تاسو دا نه کوي تاسو کار وکړي. تاسو وایئ چې یو ځای کار وکړي چې ټولې ښځینه کارکوونکي هلته یو نارینه نه وي هلته نن له موږ سره په میز ناست دي دغه حالت موږ خوښوو. همدغه وجه وه چې بیا دوی کله نظام ترلاسه کړ دغه حکومت د دوی لاسته ورغی نو دغه د ښځو ته یې د کار زمینه بنده کړله، ښځو ته یې د کار کولو اجازه ورنه کړله او دغسې یو حالت اوس
صحیح. او اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، بیا تاسو نه تپوس هم کو چې تاسو ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږئ؟ پای باندې هم خبرې کو خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ای ته وار وار کو چې تاسو نه تپوس لري. سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمت الله، تاسو ته او تاسو مېرمنې ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه رو رسنګ، تاسو ښه؟
الحمدلله فرقه اور غزایم تپوس مدد علاقہ اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه غا کوي سمو آزاد خبريال نشي کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه. آیا د سننه او تم دغه ستونزې ورخېږي کا صرف د نری نو د پر دي او کبیا دوی لکه مقصد مدارې کا دوی دو بیا لکه احتجاجونه والی نکي لکه د خپل لکه آزاد خبريال ته بولی نشي کولای.
صحیح صحیح، ډیره ډیره مننه فاروقی اور اگزیرورا چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغه سوای نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبري اعلان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبري اعلان نشي کولې کس هم بیا حکومت چې دی هغه په بیا بیا وایي چې رسنۍ چې دی د فشار لاندې نه دي او دغه شانتي چې کمی امنیتی ادارې دي چې په چاپ تور پورې کوي نو هغه هم وایي چې دی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبري اعلان سره فشار جوړ شي. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کیږي او کنه؟ تاسو یې ذکر هم وکړه
افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی سره وکړه دې ته لومړي سر کې یو لاندې اشاره وکړه هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نشي کولای چې کار زمينه دوی ته مساعده نه ده ځکه چې موږ دلته مهاجر موږ دلته هڅه ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو کله موږ ویزه خلاصه کړي هغه پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو مثلا د کور قرارداد کولی نشو کار کول ته خو افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاچو د احتجاج مطلب کوم ماجر ژورنالستان یې خبر نه کنه چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی چې په هغه جمله کې موږ خپل هم دوه درې ځله احتجاج کړی دي سفارتونو مخ ته خو بدبختانه چې تر اوسه زما چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم د دوی ته چا رسیدګي نه راکړي. راځو د افغانستان مثلا افغانستان کې هم همدغه یو شرایط دي لکه څنګه چې اورځي چې وایي افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي تاسو په تلویزیونونو کې ګورئ په رسنیو کې خبرونه نشریږي کله چې څوک احتجاج خلاص پوری کړي هغې ډلې نه پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کیږي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي چا بوتلې چیرې بوتلې څه پرې باندې کوي ولې بوتلې احتجاج هم هغه د ښځو یا د نارینهوو د افغان ادب حق دی احتجاج دوی باید وکړي ولې نن سبا کوم حکومت چې هلته حاکم دی کومه ډله چې هلته حاکمه ده دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي که احتجاج هم وکړي غواړي چې دوی غږ غلی کړي نه غواړي چې دوی غږ پورته کړي د غږ پورته کول اجازه نن سبا دوی ته نه ورکول کېږي.
د یو بل اوریدونکي ته هم ورزو خو دلاور خان ننګرهاري په فیسبوک یو میسج پرېښی دی. زه اول به د اوریدونکي ته ورشو بیا به پیغام ته راشو ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړی مشي. خا تر سوچي د دوی اړي کټینګي کې زباغه میسج یا پیغام ولم دلاور خان ننګرهاري رور دي دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته نو څومره د مایوسه احساس کوي تاسو د دې د دبي نه میسج کړی دی تاسو
لدی چې خډیره مننه مایسي خو کاملا دې سره احتجاج احساس کوي دې دې احساس کوي ولی باید خزا ولی چې تعلیم خو دې او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي دوی باید تکلو وکړي ولی باید له تک حق څخه محروم شي دا باید خزي په ځان ونه مني زه په ټول هغه خزه باندې راکوم چې کار د تکرې کړي دوی باید خپل کار ته دما ورکړي که څنګه دغه حاکم نه تامینې پرېږدي ولی دوی باید احتجاجونه وکړي ځکه که چیرې یوه ښځه سواد نه لري یوه ښځه زده کړه ونه لري هغه خپل ماشومان نه شي روزلی هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی که چیرې د دوی پرې تعلیم مشکری نه وي هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه وکړي څنګه کولی شي د لور یا د دوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي دوی څنګه تشویق کولی شي ځکه هغې خپله نه وي کړې که چېرې ته خپل یوې مور زده کړه کړي ولی شي خپل ماشومان ورېږي هغوی وخت زده کړه وکړي زه نن سبا ډېر ماسې ډېره دی خفګان تاسو ډیر مایوس یم د دنیا څخه ځکه چې ما شپږ کال تعلیم کړی په یو مې باندې مزدا کړی کړی په ځل سره مې په تاګر کې کړی په دې او په دې ځوخره ونی باید وسله دې کار کول څخه ماتم خوونی ولې ولی باید کار کول زمينه مو تبع
شي
دا دې نه سما
السلام
علیکم
وعلیکم السلام عادل حسین اور ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی سپوښتنه لره
پروګرامونه مډیر خرون دي ملمانی نه زده پښتنه کو څه واجو وایې ته خبري علی خوخه کا او موجوده وخت کې تر ډو شکور کوي کټي وسه کوي او خبر یالون څخه ډیرو ځایو کې یعنی قاتل شول او ډیر تکلیفو سم مقصد دي او ته نه خدسي نورین یاد سي سختي رغلي ده کنه ده رغلي او نور مې ډیر استه نه کو ته بس ساتي واخه ځا یو د سي دند تر سره کوي او ډیر پرې خلاله نور نه وا دو ډیر صح کور ده اچو کی کوان شي
ډیر مننه رو را چې تاسو ټلیفون کو او د دوی حوصله ملوډه نسرین شیرزاد بیبینه تاسو کو چې دوی سوای دوی خدا ویل چې د ماشوموالی نه د دوی دا شوک نه زکه دوی دا شو بزانت انتخاب کړه بیا به دا تاسو کو چې موجوده وخت کې سکوي او کمه سختې چې دیغه دوی تیری کړي دی لکه دوی ذکروم کو خو زه د دې دخلین به بیا وورو ډیر مننه
ډیر مننه ملیحه جانې سختې مدیرې چې لیکلې دي اوس په د 2020 کال د اګست له 28 نیټې نه دا په دې خوا مدن د پیښې د هغه هم له دې وجې چې دوی مخالفت ډیر وکړ حاکم نظام اته موږ یې اختارونه را کړل حتی زموږ د کور پاته راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړ یو دوه میاشتو په ډېرې داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپله کې یو تاکه وو چې هلته زه خپلو درېو ماشومانو سره په ډېرې سختۍ سره مې کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تیر کړم له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزه ترلاسه کړم یا ویزه پیدا کړم هغه هم د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزه ترلاسه کړي او بیا په ډېر چادرې ته به وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا
پاکستان کې چې تاسو پاتې نو سب ویزا سیستم دی او کنا بیا راتلونکو لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کېږئ د ویزې سره حساب کتاب دی او بیا کنا کمبل هوا ته تاسو ځئ
موږ کوشش کوو کمبل هوا ته لاکتو او خدای وکړه کبه چیري اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې او وضعیت ښه شي زموږ خپل هوا د آرام شي او موږ بیا وکړل چې خپل هوا ته به تور وګرځم او د روانو حالات باندې یو وخت ته یو ستوري هم ولیکم او به څه ته دغه تور ولګم به خپل مبارزې ته دوام ورکړم او کچېری بل هوا ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې خلکو خدمت یا د خلکو
چوپړ کول اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږی یو لنډ دما اخلو د خبرونه لا ختم نه ده د پروګرام پر وسته برخه کې د نسرین شیرزاد بیبی سره خبرې کوو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یو شي پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز که انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس ملیحا میرزاده مده د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبی میلمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسېږي نسرین بیبی یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوښتي وار ورکو چې ستاسو پوسټ کول غواړي سلامونه او ستړي مشي
او وعلیکم السلام ملیه خور تا تا او تاسو پروڈیوسر تا او نسرین شہزاد تا په پختنه مینا سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چروغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي
ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غسته نن لګلیټ شوي خو زخه د چراغ له څنګه یې تاسو او ست پوس کول غواړي
مننه مننه ملیه بس خوشاله اوسېګې سر ټکنیکی ستونزه وا بخنه غواړ مونږ شو کولې چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې تدرا خواږی خواږی پښتانه راوالنو په خپل خواږی په خپل پروګرام مخ په وړاندې په خپله طریقه سره بای نو سر ټکنیکی ستونزه وا بخنه غواړ راځه تاسو نه تملیه
ضرور ضرور
تپوس بخ خور بند خوال زو یار کوم چې دو دمرا په پا پاکستان کې ها خپل کار یې جاری ساتلې ده دا د یاد ویار خبره ده په مونږ ویار په خور بند خو غو نوختای دا وکړي خور نور هغه مخ په وړاندې لاړ شي زو تپوس دوا تپوس دا زنه کوم نه هي چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته با په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کولو او کوم موضوع ته زیات ترجیح ورکول د دې په ان باندې کوم موضوع چې اهمه یعنی امپورټنس وا هتا به ترجیح سره ورکول نو بل تپوس با اداز نه وکم چې هغه خزه ته سپه هام ورکوي چې هغه غواړي چې مونږ جرنالیزم برخه تارا شو کنه نو سو کې ګاید کوي نه ګاډیا ګاډیلای نه نو هغه خزه ته سپه هام ورکوي
ډېر مننه بابر تاسو سو ډېرې ښې پوښتنې وکړې بس ښه ده زما عمدغه پوښتنې پاتې وې ښه ده چې تاسو وکړې ستاسو د خولې مو واورېده و اورو نسرین شیرزاد بیبي چې هغوی څه وایي ډېره مننه کور مو ودان
مننه ملیحه جانې له بابر څخه انتقام ډېره مننه کله چې موږ په افغانستان کې ورځم د دې لومړۍ پوښتنې ته چې افغانستان کې موږ په ورځنیو حالاتو باندې ډېر تمرکز کوو څه چې د ورځې پېښېدل تازه حالات هغه د نن په نظام کې و هغه په وزارتخانو کې وي که په وکیلانو کې وي که په وزیرانو کې وي که چېرته چاودنې کېدلې او که چېرته نرخونه لوړېدل ورځني حالات څه چې د ورځې پېښېږي ډېر تمرکز زموږ په هغې باندې و بیا په دې وروستیو کلونو کې یو ګردی میز یوه خاصه خبرونه د سولې په نامه موږ درلودله چې په هغې کې ډېر تمرکز پدې و چې په افغانستان سوله څه ډول راتلی ولی اسلامي ډلې نه غواړي سوله راتلی د دوی غوښتنې چې جمهوریت غوښتنې چې د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت سری دغه مسایل موږ د ورځې ډېر ځار
بسل او
دوی نو غوښتنې ته راځم هغه سیاسي خبرونه دی حالا او د دوی مې خبرونه ته هغه خپل دي چې غواړي د ژورنالیزم د ګټه لاشي زه په دې غا کوم چې یو ثانیه دې هم ما تلیګ نه ځندې نه پکې پېښې ځکه دوی خپلې ټولنې ته خدمت کوي اطلاع رسانی په برخه کې هم مبارزه لکه جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو څخه خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خویندو لپاره او زما په دې خویندو باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټول راځي ټول د مینوالو وسی او خپلې هڅې ونسپمې ویل نور څخه هم
او نسرین شیرزاد تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړی دي نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دي ریډیو مخه خدا او کنه ټي وي
بله خو ټي وي می دی را خو
خدای وجه سوا
وجه دا چې ما په ټي وي کې ځان سره په سکایپ لاري دی دوستان او ملګری درلودل شو ورته وایم اشاره ورته وکړم کاغذ سیاسي او کاغذ د طالبانو په حکومت کې او کاغذ د دولت په نظام کې د دې سره زموږ لید کاڅه ډیر ښه دا تر راګي خبرونه
ډیر ښه ډیر ښه
د دې سره
په پاکستان کې چې تاسو سږی نو تاسو د کار زمينه نشي برابرې دي
ولته موږ ډېر کوشش کړې په پاکستان کې موږ ته د کار زمينه څه د ژوند زمينه نه ده مساعده موږ دلته یو څار ته مامور راځو وخت ملګر ملسینو ډاکټر هغه وایي چې موږ تاسو هیڅ هم نو مې راجستر کړې د جون په سیستم باندې باندې هتا یو کار پیرا کړې تورې بیا د وین تل د یو سړي لپاره هم نه وخت دلته ډېر ګراځي ته ورځ سره نه خونه لوړېږي او حتا برخور د افغانانو سره د تقایرم قیمتي لې یوې خوا د کوری له بل خوا د کور کرای ته حتا افغانانو ته په اسانه کور کرای نه ورکړي افغانان ته چې کله د نه پښتنه وکړي دا افغان دی یا د وشتن د کرای نه تل وړوي یا د څه وینا افغانان ته مو کور په کرای نه دا مثلا موږ د پاکستان له حکومت سره په انسیار کې ما خپل ډیره ما تر کړی ولی جواب مینه دي ته ما کړی دا ولی په دې باندې موږ خپل دا ولی نقطه ځوانه مې جواب تر لاس کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم دوی د افغان ژورنالستان ته د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنیو سره د رسنیو د ملاتړ باندې تر پته ماسکې شوې چې باید له موږ څخه دفاع د موږ له حقونو څخه دفاع وکړي. باید دلته موږ ته حتی د ژوند کولو زمینه مشته دي. زموږ د ماشومانو لپاره باید د زده کړې زمینه مساعده شي. یو کال وشو ماشومان له زده کړې څخه لرې پاتې دي. ویزا موږ حتی نه لرو. بیرته د ویزې په تمدید لپاره موږ مراجعه کړې ده. دوه میاشتې موږ ویزا تمدیدېږي نه. باید له سره بله ویزا واخلو په $1,200 باید بیرته افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوریي دخولي وکړي چې دا مسله موږ ته ډېره ستونزمنه ده. موږ بیرته تر افغانستان نه تګ کولی شو په چېرته تګ وکولی شو. موږ غواړو خپل وطن کې ژوند وکړو، خپل کار ته دوام ورکړو، خپل بچیانو ته روزنې زمینه هلته مساعده کړو، ځکه د موږ بچیان یو کال کېږي له زده کړې بې برخې پاتې.
افغانستان کې تاسو د ښځو جینکو راتلونکي ته مستقبل ته څنګه ګورئ؟ خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دی، که دا راته په لنډو ټکو کې جواب کړئ.
مستقبل په اوسنی حکومت کې ډېر تیار دی. د شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنتی ته اجازه نه ورکول کیږي. ولې څنګه چې آیا له شپږم څخه کې چې دغه هغه به ټولنې ته څه ډول کولای شي خدمت وکړي، خپلې کورنۍ ته څه ډول کولای شي خدمت وکړي. مستقبل دې دی له نړۍ باندې راکوم. باید افغانستان مسله کې نه کړي، افغانستان باید کې نه کړي، افغان میرمنې باید دوی کې نه کړي، دوی باید افغانستان ته پتاخه سترګوږي، دوی باید افغانستان مشکلات حل کړي.
او نسرین بیبی تاسو سره خبرو ډیر خوندکو، بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. زمونږ ټولو اوریدونکو ته په تیره پښتنو خوندو ته بس تاسو سره پیغام وي.
زما پښتنو خوندو ته دا پیغام دی چې دا کوم شرایط چې وسره روان دي دا باید ډیر قبول نه کړي. دوی باید احتجاج وکړي. مدني حرکتونه د هر انسان حق دی، دوی ته باید ادامه ورکړي. انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي، دوی باید پورته شي. نور دغه حالات باید موږ ونه منو فضل، ځکه زموږ اولادونه که زموږ بل پدغه حالت سره مخ دی باید موږ د ماشومان مستقبل له دغه حالت سره مخ نه شي. زموږ د لونو که هلکان دي که جنان دي، د دوی د ژوند د دوی د حالاتو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید ټولې مبارزه وکړي. باید ټول خپل غږ وټیټ کړي. که څه هم نن سبا کوم حاکم حکومت چې په افغانستان کې د ښځو ته دا اجازه ونه ورکوي، ولې موږ باید خپل غږ پورته کړو؟ باید همداسې غلي پاتې نه شو. که چېرې همداسې غلي پاتې شي، دا حکومت همداسې دوام کوي. د دوی ژوند نور هم بې تیارې سره مخامخ کېږي، نور هم جهله نادانی ډېرېږي. دوی باید غږ پورته کړي، دوی باید خپلو حقونو غواړي، د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، د خپل کورنۍ د حقونو لپاره، د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي.
ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی. بس تاسو خو خپل خبره وکړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خو نه لرو چې هغوی خپل هم بیان ورکړي، خو د هغوی همیشه همدغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکوي، دا خو د هغوی چې کوم دریځ دی. نو ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بیبی چې تاسو سره مونږ خبرې وکړې. تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی واړو. تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتي. د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه